द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
کانوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیو د نن د اتوار ورځ 2023 کال د اگست د میاشتې 19 نیټه دا او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام پنځه نیمه په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دي د دیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو یو شمیر مهم موضوعات باندې په تفصیلي ریپورتونه او خبرونه تاسو وړاندې کوو خو لاول سرټکی
د پاکستان نوې ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان به نن ملت په خپل وینا کې د حکومت د لومړی سل ورځو لپاره ستراتیژي او د اقتصادي تګلارې لپاره اعلانونه کوي او هلته د جنوبي پنجاب سره تعلق لرونکی عثمان بوزدار د پنجاب اعلی وزیر انتخاب شوی
افغانستان نن د خپلواکۍ نه نویمه کلیزه نمانځي افغان صدر محمد اشرف غنی د ورځ په مناسبت د ازادۍ سلتا د ګلونو ګډۍ کې خودا په ارکینول شوی مراسمو کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله په ګډون ګڼو ملکی او فوزي چارواکو او مشرانو برخه اخیستې
او نن نږدې 2 میلیون مسلمانانو د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د حج مراسم پیل کړي له پاکستان څخه تر 1,85,000 زیات کسان سږ کال حج ته تللي دي
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم په خبرونه کې لرو موږ سره اوسې وړاندې کولاول د خبرونو تفصیل
ټاکل شوی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان به نن ماخوستن ملت ته وینا کوي او د خپل حکومت په ستراتیژي لومړیتوبونو او تګلارې باندې به خبرې کوي څېړونکي وایي چې عمران خان به په خپله لومړۍ وینا کې د اولس د ستونزو د هواري او همدا ډول د هیواد په اقتصادي چلنجونو داخلي امنیت د ترهګرۍ ضد اقدامات ګاونډیو هیوادونو او همدا ډول له نړیوال طاقتونو سره د پاکستان په اړیکو باندې خبرې کوي بلې لور د پاکستان تر ټولو غټي صوبې پنجاب کې د تحریک انصاف ګوند عثمان بوزدار د ایالت د اعلی وزیر په توګه انتخاب شوی نوموړی 1,618 رای او د هغه مخالفه د مسلم لیگ نون حمزه شاباز 1,016 رای ترلاسه کړي هلته په بلوچستان ایالت کې د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال خان د هغه ایالت د اعلی وزیر په توګه د خپل منصب سوګند اخیستی
افغان چارواکي وایي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ته د افغانستان د استقلال د ورځې مبارکي ورکړي او د مبارکۍ یو پیغام یې وروستولې دی د صدر ویاند هارون چخنسوري وایي چې صدر ټرمپ په خپل پیغام کې د افغانستان د روانې شخړې د سیاسي حل په اړه هم خبرې کړي دي که څه هم وایټ هاوس وسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو ښاغلی چخنسوري د دغه پیغام ځینې برخې په خپل ټویټر کې خپرې کړي دي د هغه په وینا صدر ټرمپ لیکلی دی د سوله ییز سیاسي حل هدف مشترک عهد دی او دواړه ملکونه یو بل ته رانږدې کړي دي
په افغانستان کې د خپلواکۍ نویمه کلیزه نن لمانځل شوې صدر اشرف غنی په صدارتي ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو پر وخت د ازادۍ څلې ته ګلونه د ګلونو ګډۍ کښېښوده دغه مراسمو کې اجرایي رئیس عبدالله ملکي او پوځي چارواکو پخواني صدر حامد کرزي او ملي مشرانو برخه درلوده د دې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم له برتانیا څخه د خپلواکۍ د ساتنې د کلیزې دستوري جوړې شوې وې چې پکې ملي سروزونه او اتڼونه هم شوي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سروو د پابندۍ په معامله خبرې اترې په هیڅ نتیجه ونه رسیدې د لوی اختر په موقع دواړو ګاونډي ملکونو کې قربانۍ د پاره د سارو غوښتنې زیاتې شوې پاکستانی تاجران غواړي واړه ساروي د افغانستان نه راغواړي او افغان تاجران په بدل کې لوی ساروي د پاکستان ناغستل غواړي دواړو اړخونو ته تا د سارو تاجران وایي سلورو ورځونه د لګول شوي بندیز او ګرمۍ د لاسه مالونو ته زیان رسېدلی ابراهیم شینواری نه په تفصیل اورو
د تیر زیارت پر ورځ په تورخم کې د افغاني ګمرک چارواکو له اړخه پاکستان ته په قانوني توګه د قربانۍ سارو راوړلو باندې بندیز لګولو نه پس پرون یونی د اتوار په مازیګر او نن سهار د ځایي سوداګرانو او کسابانو څلور کسیز هیئت په تورخم کې د افغاني ګمرک چارواکو سره د دغه بندیز ختمولو په اړه اوږدې خبرې اترې وکړې خو په دغه لړ کې ډیوه رادیو ته ترلاسه شو آخري معلوماتو له مخه افغاني چارواکو د خپل اړخه بندیز ختمول د پاکستان لخوا افغانستان ته د لوی سارو وړلو اجازه سره مشروطه کړي د معلوماتو له مخه افغاني د ګمرک چارواکو په دغه څلور کسیز هیئت واضح کړي چې تر څو پاکستان تورخم د لیارې په لوی سړک خپل غټو سارو افغانستان ته په قانوني توګه د وړلو اجازه ورنکړي، تر هغې به هغوی هم خپل واړه ساروي چې زیاتره پکې ګډان یا پسونه شامل دي پاکستان ته د وړلو اجازه ورنکړي. د افغانستان له اړخه لګول شوي بندیز او اوس د دغې سارو په غیر قانوني توګه راوړلو سره په ځایي منډۍ کې د سارو بیې هم اضافه شوي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
قریبا شل لکه مسلمانانو په سعودي عرب کې د سکال حج مناسک شروع کړی دي. نن د اتوار په ورځ په لکونو مسلمانانو د کعبې نه د طواف سره د 15 ورځني حج د مناسکو آغاز وکړو. په دې 15 ورځو کې به مسلمانان یو شمیر د حج مناسک پوره کوي. حج د اسلام 15 اراکینو کې یو دی او په هر مسلمان چې په بدني او مالی توګه د حج وسلري په هغه په ژوند کې یو ځل فرض دی.
اسرائیل د غزې په تړانګ د خلګو لپاره خپل یوازینی لار نن د یک شنبه پروز تړلې. اسرائیلی چارواکي وایي ناروغان البته کولی سي چې په بشري اساس تر پولې واوړي. د جمعې پروز د فلسطین روغتیایي مامورینو ویلي چې د اسرائیلیانو په ډزو کې دوه فلسطینیان وژل سوي او شپېته نور هغه مهال ژوبل سو چې د باس پر پولې احتجاج کاوه. فلسطینیان د مارچ له میاشتې راهیسې د غزه پر پوله د اسرائیل او مصر لخوا د غزې د محاصرې په خلاف احتجاج کوي. فلسطینی روغتیایی چارواکی وایی دا احتجاج شروع که دوره پا دی خوا یو سل اویا فلسطینیان دا اسرائیل لخوا وژل سوی.
برازیل د گاونډي ملک وینزویلا سره لګېدلی په خپله پوله فوزونه لیږلي دي. د دواړو ملکونو ترمنځ د برازیل په پوله پروت ښار پاکارایما کې د غلا او تشدد د پیښې نه پس حالات قابونه بهر شوي. ګمان کېږي دغه پیښې پر شا د وینزویلا د کډوالو لاس دی. فوزیان به د ګل په ورځ هلته رسي. تیرو دریو کلونو نه د وینزویلا په زرګونو خلکو د ملک تماشي، سیاسي او سماجي بدحالۍ د لاسه په برازیل کې پناه اخیستې. خو پرون د خالی په ورځ د یو مقامي دوکاندار نه د غلا او د هغه د وهلو پیښې نه پس شروع شوي تشدد د لاسه د برازیل پولیس وایي په سونو د وینزویلا خلک واپس خپل ملک ته اوړېدلی دي.
او اوس مې ور بیا ځو د افغانستان لوري ته، چیرې چې په فاریاب ولایت کې ځایي چارواکي وایي چې د بلچراغ ولسوالۍ طالب وسلوال نیولې. د دوی په وینا دغه ولسوالۍ له تیرو درې ورځو راهیسې د طالبانو تر بریدونو لاندې وه. نتایید راپورونه وایي بلچراغ ولسوالۍ کې طالبانو 40 ته نږدې امنیتي عسکر هم نیولي دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې محمد اکرام راکوي.
د افغانستان د فاریاب گورنر نقیب الله فائق ویلی د طالبانو سره د سو ورځې سخت جګړې وروسته د بلچراغ ولسوالی د خالی په ورځ ناوخته طالبانو په خپل کنټرول کې اخیستی، ځکه چې د نوموړي په وینا افغان ځواکونو ته نور کومک ونه رسېدو. د فاریاب ایالت دغه ولسوالی طالبانو په داسې وخت نیولې چې افغانستان کې خلک نن د خپلواکۍ یو کم سلما کلیزه نمانځي. د ایالتي شورا دوه غړو ویلي حکومتي ځواکونه طالبانو ته تسلیم شوي، خو د تسلیمېدو په اړه یې بېلابېل دریځونه ورکړي. د ایالتي شورا غړي عبدالاحد البک ویلي د طالبانو لخوا د میاشتو راهیسې ګیري او د فاریاب سرخار نه د حکومتي ځواکونو لخوا څه قسم مرستو نه میلاوېدو له کبله پولیس چارواکي، پوځیان او حکومتي عمله طالبانو ته تسلیم شوي. د شورا یو بل غړي آق محمد نوري ویلي چې د پوځي بټالین په شا کې دورستو د قبایلي مشرانو د درمګړتوب پس شپېته پولیس چارواکو طالبانو ته وسله غورځولي. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویلي د اګست په 14 نیټه د یاغیانو سره د یو انخطي وروستو طالبانو په غورماچ ولسوالۍ کې د یو پوځي مرکز کنټرول هم په خپلو لاسو کې اخیستی. په دغه انخطه کې 19 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او 19 نور جوبل شیبو.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
راپورونه وایي د 6.3 درجې زلزلې یو وری بیا د انډونیشیا لامبوک سیمه لړزولې ده. چارواکي وایي د نن ورځې په زلزله کې تر اوسه د بشري زیان په اړه سمدستي معلومات نشته. په دوه هفتو کې دننه دا په لامبو کې دویمه زلزله وه. د اګست په 15 نیټه هلته له زلزلې څخه 460 کسان وژل سوي وو او په زرهاو کورونه نړېدلي وو چې له امله یې په زیات شمېر خلک بې کوره سوي دي. انډونیشیا د زلزلو او د اورشیندنو یا آتش فشانونو په سیمه پروت هیواد دی. د کال 2004 په ډسمبر میاشته کې د هغه هیواد په سماټرا منطقه کې د 9.1 درجې له زلزلې څخه سونامي راغلې وه او 2,13,000 کسان یې وژلي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو کتر منوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه او اوس هم ستاسو پام را ګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري ته او لمړی ځو هم اسلام آباد ته چیرې چې د ډیوا خبریاله را بیا پیر دا وخت لمر سره د ټلیفون په لیکه موجود ده او له هغې څخه به پښتو چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان به نن مخصن ملت ته چې کومه وینا کوي مهم ټکی به څه وي را بیا پیر ستړي مسی او په خیر راغلی. ډیره مننه له تاسو څخه هم کدارته وسه چې نوی وزیر اعظم عمران خان ټاکل شوی ده چې نن ماخستن به ملت وینا کوي که داسې امکاني غټه کې د هغه د وینا درته معلوم شوی وي یا بیا له څېړونکو سره مو خبرې کړې وي نو د وینا به پر څه وي؟
کاکر صاحب به څنګه چې تاسو ته معلومه ده پرون د سوګند پورته کړو نن سهار چې دی هم خپل د وزارت اعظم کم دفتر چې دی هغه لنن تللی وو بیا د پارلماني کمیټي غونډه هم سوي ده د پی ټی آی غتریک انصاف هم اوس دا ویل کیږي چې کوم سل د ورځو خبره چې کېده د ټاکنو څخه مخکې چې تریک انصاف او عمران خان کوم خبره کړې و د سل ورځو د کارکردګۍ هغه په اړه باندې به خبرې کیږي ورسره پاکستان ته څنګه چې تاسو ته معلومه ده چیلنجونه ډېر زیات وړاندې دي اقتصادي کچه باندې د بهرني تګلارې په اړه باندې کېدای شي خپل د پالیسی اعلان وکي خپل تګلارې اعلان وکي او بل خبره تر ټولو اهم دا ده چې اعلان خو سوي دي د وزیرانو خدای په اړه به خبره کیږي او درېمه خبره دا ده چې د کورونو چار وزارت د ځان سر ساتلې دي نو په هغه اړه به خبره کیږي په پاکستان کې د ګورننس په اړه باندې کوم بدلونونه راوړي به په دغه شروع ورځو کې او کوم هغه ادارې دي چې هغه کې بعد کار کول غواړي کوم ادارې دي چې څنګه به کار کول غواړي خپل ستراتیجیز چې دي خپل تګلارې چې دا هغه به دا امکان لري چې نن اعلان کوي او دا هم ویل کیږي چې کوم ځوان کول چې دی هغه تر ټول زیات بوټونه و عمران خان تور کړی دي نو هغه چې کمی تمی دي د هغه تمو د پاره کې دی چې صدا چې خبرې وکړي عمران خان چې دی په اعتماد کې واخلي پر اتلونکي ورځو کې به عمران خان څنګه کار کوي هغه لایمل کې دی چې دی باندې خبره وکړي.
او رابیا پیر په پاکستان کې د خلکو تمې څه دي په داسې حال چې عمران خان په واکې تراتګ لمخه د خپل امکاني حکومت د سل ورځو یو پلان هم وړاندې کړی وو نو د خلکو تمې هم د دغه پلان په اړه څه دي؟
بالکل څنګه چې تاسو ویل دغه د سل ورځو په پلان کې دوی اعلان کړی چې اقتصادي صورتحال کې به بدلون راولي وفاق به مضبوط کوي سوشل سرویسز او ګورننس کې به شوالې راولي زراعت به ښه کوي د اوبو کم کمی چې د هغه به ښه کوي هغه به راپورته کوي د عام یو کس ژوند چې دی هغه به ډیر ښه کوي او د پنجاب کوم صوبه چې د جنوبي پنجاب هغه صوبه به جدا کوي د بلوچستان د مفاهمت خبره هم کړو دا هغه اهم ټکي وو چې دوی وختي اعلان کړی وو اوس هم دا دوی خدا خبره کوي کم خلک چې دي چې کم او طويلې دي چې ولټونه ورکړې دي هغه خدای هله او امید لري چې عمران خان چې دی هغه به بدلون راولي خصوصا چېرونکې دا هم وایي چې دا دومره اسانه کار نه دی څومره چې اواز اعلانونه کیږي اقتصادي کچه باندې پاکستان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دی په بهرني کچه باندې کم د بهرني تګلارې چې د پاکستان هغه ډیره ګرانه ده بدلول ولې چې تاسو معلومه ده چې د حکومت سره یوازې د بهرني تګلارې د بدلون یا پر هغه باندې کار کول واک اکثره نوي د پاکستان سرپتیرو حکومتونو کې هم نو د د د هندستان سره د افغانستان سره د امریکا سره د نور هیوادونو سره په پاکستان سره چلی دا ډیر زیات ګران کار دی. په یو ورځ په دوه ورځو په سل ورځو کې دا نسی کېدی نه داسې کېدی چې په پنځه کاله کې دا امکان لري چې خپل په مرضی باندې خپل په خوښه باندې به د پاکستان ولس چې دی هغه په دې اړه پرېکړه وکړي یا د پاکستان حکومت پرېکړه وکړي. ډیر زیات ګران کار دی. د اکثره ناقدین دا خبره کوي چې کېدی سي عمران خان خپل هڅې وکړي کوشونه وکړي خو دومره اسانه نه ده څومره چې اعلان کیږي. دا به کتل دا وي چې اوس بنیادی دوی سل ورځو کم هغه ګامونه دي چې پورته کوي. په دغه سل ورځو کې د هغه څخه به د دوی لار معلومه سي چې دوی په اقتصادي کچه باندې کم ګامونه پورته کوي. خو چې په اقتصادي کچه باندې دوی دا وایي چې آی ایم ایف ته هم راول لومړۍ ورځو کې تګ نه غواړي خپل دلته هم د پاکستان سره کم ذخایر چې دي هغه کمی ده پکې اوس د پاکستان ولس تر څومره هده پورې د دې مدد کولای سي یا کم بهرني هیوادونو کې چې پاکستانی ولس ووسي هغه پر کومه کچه باندې په دې راځي کې چې پاکستان ته خپل سرمایه‌کاري راولېږي یا خپل پیسې راولېږي. ولې چې ټیکسونه دومره زیات دي پر هغه باندې هم دلته هم او کم د پاکستان د روپی کچه چې د هغه ډېره کښته ده. نو په داسې حالاتو کې په د بهرني هیوادونو څخه یا د هغه خلکو څخه امید ساتل چې دوی به راولېږي په هیڅ شرطونو نه دا ډیر ګران کار دی. نو اوس په کتل دا چې دا لومړی سل ورځې چې د پاکستان حکومت یا نوی حکومت چې دی هغه تم ګامونه پورته کوي د هغه څخه به د دې لار معلومیږي چې آیا دوی به واقعي پر صحیح لار روان دي یا چې دوی ستونزې به پورته مخ ته وړي.
ډیره مننه رابیه پیر د ځان پام ساتي.
ډیره مننه په مخه مو شه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دی ودانن په پاکستان کې نوې منتخب شوی وزیر اعظم د پاکستان تحریک انصاف پارټي مشر عمران خان د خپلې څوکۍ حلف پورته کو او دا هم رپورټونه دي چې په لږ سات کې به هغه قوم ته خپل لاولنې وینا هم کوي. د وزیر اعظم د حلف پورته کولو سره سره نن د پاکستان تر ټولو زیات آبادی لرونکي صوبه پنجاب کې هم د پنجاب وزیر اعلی انتخاب شوه او هغه د پاکستان مسلم لیگ نواز د امیدوار په مقابله کې ګټلې ده. د پنجاب د پاره عثمان بوزدار چې هم د پاکستان تحریک انصاف غړی دی هغه یو سل شپږ اته ووټونو سره د پاکستان مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شهباز ته ماته ورکړې ده او دغه شانتي هغه د پنجاب د وزیر اعلی انتخابات ګټلې دي. خو پی ایم ایل این وای چې پی ټی آی په درغلې سره په نه یوازې په وفاق کې بلکې په صوبه کې هم په حکومت جوړولو کې کامیاب شوی دی. نور تفصیل ورو د اورنګزیب خان نه.
پاکستان تحریک انصاف مرکز کې حکومت جوړولو پس ټولو لوی صوبې پنجاب کې هم حکومت جوړ کړی دی او تیرو لسو کالو نه زیات پنجاب کې حکومت کوونکی مسلم لیگ نواز به اوس د مخالف ډلې کردار دی صوبه کې لوبوي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اعلی وزارت کاندید عثمان بوزدار نن یو سل شپږ اتیا ووټونه ترلاسه کړي دي او د دوی په مقابله کې د مسلم لیگ حمزه شهباز یو سل یو کم شپېته ووټونه ترلاسه کړي دي. د زلې 25 جولای شپې ټاکنو کې پنجاب صوبه کې مسلم لیگ نواز د ټولو نه زیات څوکۍ ګټلې وې. خو پاکستان تحریک انصاف سره د آزاد غړو او پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم مرسته هم دي. د پنجاب اعلی وزیر منتخب کېدو وروسته عثمان بوزدار خپل تقریر کې ویلي دي د جنوبي پنجاب یو داسې سیمې سره تعلق لري چې ډېر وروسته پاتې سیمه ده او هڅه به وي چې وروسته پاتې سیمو کې ترقیاتي کارونه وکړي او د درغلو یا کرپشن خاتمه وکړي.
آج بھی میرے گھر میں بجلی نہیں ہے. پورے پنجاب کے مختلف جگہوں میں ہر جگہ پہ پسماندگی ہے. انشاءاللہ اس پوری کو ہم اپ کم کریں گے اور اس کو انشاءاللہ ہم ڈیولپ کریں گے. ہماری پرائیورٹی سب سے پہلے یہ ہوگی کہ ہم گڈ گورننس کریں. ہم کرپشن کا خاتمہ کریں.
عثمان بزدار وی جنوبی پنجاب یو داسې قبایلی سیمې ډېر غازی خان سره تعلق لري چې پکې تر اوسه برېښنا هم نشته او د وزیر اعلی په حزب د دوی هڅې وي چې داسې سیمو کې ترقیاتي کارونه وکړي. د پنجاب اعلی وزارت انتخاب بلونکي حمزه شهباز نن یو ځل بیا د عمومي ټاکنو کې په لوی کچ د درغلو تورونه لګولي دي او ویلي دي چې د دوی ګوند بلاد دپاره هر ممکن هڅې شوې دي خو بیا هم دوی پنجاب کې د ټولو نظر څوکې ګټلې دي. حمزه شهباز ویناوا د جمهوریت وده لپاره د پارلیمان عزت بکاو خو ورسره با انتخابی درغلو پر ضد احتجاج هم جاری ساتو.
جناب اسپیکر جو اس ایوان کا تقدس ہے ہم ذاتی حملے نہیں کریں گے لیکن جہاں پر ہمارے حق میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا بھرپور احتجاج بھی ہوگا. ہم انکوائری بھی ڈیمانڈ کریں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس داندری کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوگا.
دوی وی دا احتجاج به ترا وخت پورې روان وی تر کومه د درغلو وضاحت نه وی شوی. دلته دا خبره مهمه ده چې هر کله به حمزه شهباز انتخابی درغلو خبره کوله نو میډیا به دا تنقید نه نشر کولو. د پنجاب سپیکر پرویز الهی نن دا خبره کړې ده چې مسلم لیگ نواز یو خوا د جمهوریت خبره کوي او بل خوا جمهوری عمل باندې تنقید هم کوي.
طرف جمهوریت کی بات کرتی ہے تو جمہوری عمل کو سیبوٹاج کرنا، جمہوری عمل کو روکنا یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے.
پرویز الہی وی مسلم لیگ نواز دا احتجاج کے ذریعے جمہوریت تا نقصان رسول غواڑی. پنجاب ترسنگ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا صوبہ کے ہم حکومت جوڑ کرے دے او دا غشان بلوچستان صوبہ کے ہم حکومت کے برخہ لری او مرکز کے ہم ددوی حکومت دے یواز سندھ صوبہ کے پاکستان پیپلز گن حکومت جوڑ کرے دے. مطبوعات وی پیپلز گن با صدارت انتخاب دپار ہم خپل کاندید ٹاکی اور ډیر امکان دے سینیٹر اعتزاز احسن د صدارت دپار ددوی کاندید وی.
دا د وی او ای ڈیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. پانی پتہ دا voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیو د ګلاو کډر منوریدونکو له پنجاب ورسته او سم زو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې نوې ټاکل سوی اعلی وزیر جام کمال خان د خپل منصب لوړه پورته کړې ده. تفصیل اخلو له حمید سمسور صاحب څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکل مر سره ملګری دي. سړی مسې او په خیر راغلی سمسور صاحب. ډیره مننه تر ټولو لمخه کا هم دغه سوګند د اخیستو د مراسمو په اړه راته وایست.
بالکل دا د بلوچستان د گورنر په کور کې د مراسم تر سره د ترتیب سیو چې دغه نوې اعلی وزیر سکم جام کمال خان دی هغه راغلی او نور یو شمیر صدایي وزیران ورسره وو. اعلی رتبه مامورین ورسره وو. دوی شو د خپلې سوګند چې دی هغه واخلي ګورنر دی له دغه سوګند واخلي او پر دې مهال باندې چې ګڼ شمیر صدایي وزیران او د صدایي اسمبلی غړي شو هغه له سره وو دی ډېر خوشاله. نو دا په منظمه توګه باندې یعنې کوم په ډېر ښه انتظام باندې د دې لپاره د سوګند اخیستلو لپاره سوي چې دا
او په دې موخه آیا جام کمال د مطبوعاتو سره خبرې هم کړې او کنه او کې کړې دي نو څه ویلي؟
جام کمال خو خبرې کوي له ډیرو درې سفاره 13 ورځم ننم د خبرې وکړي 13 ورځم د پاسم ملک تقریبا یو نیمه ګڼه شو هغه ډیر روش تقریر وکړي. جام کمال تر ټولو مهم خبره دا وکړه چې 13 حکومتونه شو هغه په بلوچستان کې کوم د سپیکټ یعنی د لکاشکر د خراوني ستر ګوادر پر د اقتصادي راداري کوم لویلار پروژه ده. دا یوازې د نامه تر هدا پوری ولا دلته دوی شخصي په سیاست پر کوي. بلوچستان څه کوم چې دی هغه خپل برخه چې دا غنډه ورکول شوی دوی دا ویل چې موږ چې دی دا به اوس عملي کوو، د بلوچستان چې پسیفیک کې کومه برخه ده هغه به راوړو، او د صوبې دپاره د تر ټولو د ده په خبره تر ټولو له مخه پسیفیک باندې یعنی د اقتصادي راداري چې کوم لویه منصوبه ده پر دې باندې د بلوچستان د خلکو چې دی هغه حق دی، او دغسې منصوبې چې دی تر اوسه پورې دوی ته حق نه دی ورکول شوی، او دا حق به موږ خلکو ته ورکوو.
ډېره مننه حامد سمسور صاحب، او د ځان پام ساتئ.
مهرباني، شکر.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
پښتو ژبه څنګه د خیبر پښتونخوا د سرکاري ژبې په توګه پیژندل کېدای شي، او څنګه د دې ژبې د ودې لپاره کار کول پکار دي؟ په دې موضوع باندې د ډیوه خبریال احسان محمد خان د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت سره مرکه کړې ده. دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
کوم پرابلمونه دي؟ آیا پرابلمونه ولس کې دي؟ آیا پرابلمونه په سرکار کې دي، حکومت کې دي، په دولت کې دي، په ریاست کې دي؟ آیا خندونه په ادارو کې دي؟ او کم ولسونه چې په خپل ژبې باندې فخر نه کوي، کم ولسونه چې په خپل ژبې باندې ویاړ نه کوي، هغه ولسونه په مخ باندې ترقی نشي کولای. وجه دا ده چې کومو ګورو چې کوم مورنۍ ژبه په خپل سبق په مورنۍ ژبه کې دي، خپل اقتصاد په مورنۍ ژبه کې دي، نور کاروبار په مورنۍ ژبه کې دي، هغه هیوادونه که په موږ نس باندې غریبان دي، هغه هم زموږ نه په ذهني طور باندې هغه کوم ته چې ذهني غلامي وایي هغه نه آزاد دي. اسرائیل چې کوم دی، اسرائیل تاسو ته پته ده پاکستان یو کال شاته آزاد شو. اسرائیل ژبه چې وایي عبرانی 4000 کاله 5000 کاله وخت ختمه شوی وه. خو هلته یو سړی راپاسېده، هغه کوشش وکړو اول کور کې زده کړه، قاموسونه چاپ کړه، ډکشنری چاپ کړې، مالی والو ته وښودل، خپل کور ګودر کلي ته وښودله، هغې نه پس چې اسرائیل ریاست جوړېده هغه چې کوم دی که نه هغه هغه ژبه تاسو اوس وکتله، هغه د سرکار ژبه هم ده، د ولس ژبه هم ده. هغه ژبه چې کومه ورکه شوې وه لکه سنسکرت چې څنګه له هغه نه ورک شو، اوس دا سیمینارونه چې کوم دي که نه، دا علمی غونډې، سیمینارونه، دا د ژبې پرمختګ لپاره، دا د نورو پرمختګونو لپاره، د نورو لارې چارو لپاره ډېر ګټور ثابتېږي.
سمه ده ډاکټر صاحب، خو دغه خندان تاسې سوینه یو خو هغه برخه ده چې موږ کوم د حکومت نه غواړو چې هغه ګامونه واخلي د ژبې د پرمختګ لپاره د پښتو، خو ورسره سګنای چې د پښتو ادیبانو، شاعرانو، ژبپوهانو د دې په وګو بیا کومې ذمواری پریوزي؟
دوی غریبانو خو ما خلک چې کوم په وګو باندې ذمواری نه دي کنه، هغه خپل وسنه ډېر زیات، لکه دلته یو کس داسې ناست دی دغه سیمینار کې، نن داسې ناست و چې هغه زموږ مخېوال دی، هغه زمینداره کوي په خپل باندې کلبو چلی په ځمکه کې، هغه پښتو کانفرنسونو ته رسي، او هغه یوه رساله هم چلوي، او ډېر غټ غټ خلک دلته ځې نومونه ناخلمه هغه اخبار نشي ویلی، او دا رساله چلوي، او کور کې چې کوم دی که نه، کور کې مطلب د خپله کلبو هغه کوي، زمینداری والا کار کوي، او هغه باندې دغه اوس تا خبره دې وکړه د حکومتونو، حکومت اے این پی پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ وو، تاسو ته پته ده زه د ټیکس بورډ چیرمین وم، موږ کومې هلې ځلې چې کړې دي، موږ کوم په پارلمان نه شویونه پاس کړي دي، موږ نصاب بدل کړی دی، موږ نصاب په کې امن راوستی دی، موږ نصاب کې نوي شیونه راوستي، موږ نصاب ځمکې سره تړلی دی، موږ نصاب تاریخ سره تړلی دی، موږ نصاب جغرافیه سره تړلی وو. هغې نه پس چې بل حکومت رالو که چا غږ کړی چې دا شیونه ولې وباسئ، یو مضمون پښتو کې داسې مضمون وو چې هغه ترګیری خلاف وو، د ترګیری یو پرابلم پاکستان کوم دی، دادی هغه کې پرابلم نمبر ون چې کوم دی، اولنی پرابلم ترګیری، هغه مضمون دغه په وجه باندې چې ترګیری ټکی ولې پکې استعمال شوی دی، دې نه تاسو اندازه والی چې وایي چې دیر از ا ویل دیر از ا وے. اوس آیا ویل شته که نه؟ غر اوچت دی خو په سر لار شته، آیا لار شته که نه؟ اوس د لاره ګودره ده، دا به ولس ورته لټوي، ولس به په دې باندې هغه کوي، استاد به په دې هغه کوي، ملا به په دې باندې چپ کار کوي، مطلب دا دی ادیب به کوي، لیکوال به کوي، او شاعر به کوي.
ډاکټر فضلی رحیم مروت صاحب، ستاسو یو جهان مننه چې د وی وی ډیوا ټلویزیون سره خبرې.
تشکر، تاسو ډیر مننه.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډی دروخیږي نه پختو ویل نه وډیر خلق من کروخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
تانو ریدن کو دڑیوا خبری خبرونه کی یو بار بیا تاسو هر کله وایو لاور وند کو د خبرونو سر ټکی
د پاکستان نوې ټاکل شوې وزیر اعظم عمران خان به نن ملت ته په وینا کې د خپل حکومت د لومړیو سلو ورځو لپاره ستراتیژي او اقتصادي تګلاره اعلانوي د جنوبي پنجاب څخه تعلق لرونکي د پی ټی آی عثمان بوزدار د پنجاب د اعلی وزیر په توګه انتخاب شوی
افغانستان نن د خپلواکۍ نه نویمه کلیزه نمانځي افغان صدر محمد اشرف غنی د ورځ په مناسبت د ازادۍ سلې ته د ګلونو ګډې کې خوده په ارکینول شوې مراسمو کې د افغان اترایا رئیس عبدالله عبدالله په ګډون غنو ملکی او فوزی چارواکو او مشرانو برخه اخستی
او نن نږدې 2 میلیون مسلمانانو د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د حج مراسم پیل کړي له پاکستان څخه تر 115,000 زیات کسان سږکال حج ته تللي دي
او اوس خوښ شي د خبرونو تفصیل ته
ټاکل شوی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان به نن ماخوستن ملت ته وینا کوي او د خپل حکومت په ستراتیژي لومړیتوبونو او تګلارې باندې به خبرې کوي څېړونکي وایي چې عمران خان به په خپله لومړۍ وینا کې د اولس د ستونزو د هواري او همدا ډول د هیواد په اقتصادي چیلنجونو داخلي امنیت د ترګرۍ ضد اقدامات ګاونډیو هیوادونو او همدا ډول له نړیوال طاقتونو سره د پاکستان په اړیکو خبرې کوي بلې لور د پاکستان تر ټولو غټ صوبې پنجاب کې د تحریک انصاف ګوند د عثمان بوزدار د ایالت د اعلی وزیر په توګه انتخاب شوی نوموړی 1/16 رای او د هغه مخالفه د مسلم لیگ نون حمزه شاباز 1/16 رای ترلاسه کړي هلته په بلوچستان ایالت کې د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال خان د هغه ایالت د اعلی وزیر په توګه د خپل منصب سوګند اخستی نوموړی 13 د اعلی وزیر په توګه انتخاب شو
په افغانستان کې د خپلواکۍ نه نویمه کلیزه نن منځل شوې صدر اشرف غنی په صدارتي ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په وخت د ازادۍ اصلې ته د ګلونو ګډې کې خوده دغه مراسمو کې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ملکی او فوزي چارواکو پخوانی صدر حامد کرزی او ملي مشرانو برخه واغسته د دې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم د برتانیې نه د خپلواکۍ د ساتنې د کلیزې دستوري جوړې شوې وې چې پکې ملي سرودونه او
افغان چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د افغانستان د استقلال دروازې مبارکي ورکړی او د مبارکۍ یو پیغام یې ورستولی دی د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري وایي چې ولسمشر ټرمپ په خپل پیغام کې د افغانستان د روانې شخړې د سیاسي حل په اړه هم خبرې کړې که څه هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو ښاغلی چخنسوري د دې پیغام ځینې برخې په خپل ټویټر پانه خبرې کړې دي
تقریبا 100,000 مسلمانانو په سعودي عرب کې د سکال حج مناسک شروع کړی دي نن د اتوار په ورځ په لکونو مسلمانانو د کعبې نه د طواف سره د 15 ورځنی حج ته مناسک آغاز وکړو په دې 15 ورځو کې به مسلمانان یو شمېر د حج مناسک پوره کوي حج د اسلام 15 اراکینو کې یو دی او په هر مسلمان چې په بدني او مالی توګه د حج وس لري په هغه په ژوند کې یو ځل فرض دی
اسرائیل د غزې په تړانګه د خلکو لپاره خپل یوازینی لار نن د یکشنبه پر ورځ تړلې اسرائیلي چارواکي وایي ناروغان البته کولی سي چې په بشري اساس تر پولې واوړي د جمعې پر ورځ د فلسطین روغتیایي مامورینو ویلي وو چې د اسرائیلیانو په ډزو کې 2 فلسطینیان وژل شوي او 6 نور هغه مهال ژوبل سو چې د باس پر پوله یې احتجاج کاوه فلسطینیان د مارچ له میاشتې راهیسې د غزه پر پوله د اسرائیل او مصر لخوا د غزې د محاصرې په خلاف احتجاج کوي فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي د احتجاج شروع کېدو را په دې خوا 1,70 فلسطینیان د اسرائیل لخوا وژل شوي
برازیل د گاونډي ملک وینزویلا سره لګیدلې په خپل پولا فوزونه لیګلې د دوانو ملکونو ترمنځ د برازیل په پولا پروت خار په کارای مکه د غلا او تشدد ته پیخي نه پس حالات قابو نه بهر شوې دي ګمان کیږي دغه پیخي پر شا د وینزویلا د کډوالو لاسته فوزیان به د ګل پور سره ترسي تیر دریو کلونو نه د وینزویلا په زرګونو خلکو د ملک د معاشي سیاسي او سماجي بدحالې د لاسه په برازیل کې پناغستي
راپورونه وایي د شپږ اشاریه درې درجې زلزلې یوارې بیا د انډونیشیا په لامبوک سیمه کې لړزان راوستلی چارواکي وایي د نن ورځې په زلزله کې تر اوسه د بشري زیان په اړه څه معلومات نشته په دوو هفتو کې دننه دا په لامبوک کې دویمه زلزله وه د اګست په پنځمه هلته له زلزلې څخه 416 کسان وژل شوي وو او په زرهاو کورونه نړېدلي وو چې له امله په زیات شمېر خلک بې کوره شوي وو انډونیشیا د زلزلو او د اور شیندنو یا آتش فشانونو په سیمه پروت هیواد دی د کال 2004 په ډسمبر میاشت کې د هغه هیواد په سمانچا متکه کې 9.1 درجې له زلزلې څخه سونامي راغلی وه او 2,13,000 کسان یې وژلي وو
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده په افغانستان کې د خپلواکۍ نه نویمه کلیزه نن منزل شوی او صدر اشرف غنی په صدارتي ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په وخت ازادۍ سلیتا د ګلونو گیډې کې خودي نور تفصيل د ډیوا خبريال حکم روان ناورو
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپلواکۍ د 99مې کلیزې د لمانځلو د ځنګړو مراسمو پر مهال د ازادۍ څلیتا د ګلونو ګډای کې خو ده د ازادۍ ورځ د لمانځلو مراسم چې د افغانستان په دفاع وزارت کې نیول شوی وو د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په ګډون ګڼ شمېر ملکي فوځي چارواکو په خونی ولسمشر حمید کرزی د سیاسي ګوندونو مشرانو او یو شمېر قومي محاورو پکې برخه اخیستې وه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو استیال وزیر ډاکټر کمال صدات لاډیوی سره په خبرو کې ویلي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د خپلواکۍ ورځ په ټول هیواد کې همدارس په بهر کې د میشتو افغانانو لخوا په بیساري شکل په شاندارو مراسمو سره ولمنځل شو
د استقلال یا د ازادۍ ورځ نږدې په ګرد افغانستان کې په حکومتي لیوال د عامو خلکو د ځوانانو لخوا قومي مشرانو لخوا همداشان له افغانستان نه بهر چې کومې د ځوانانو د افغان ځوانانو یا د افغانانو فرهنګي کلتوري ټولنې دي دومره زیاته ولمنځل شوه چې په تېرو کلونو کې دومره زیاته په خام داس سره نه ولمنځل شوي
له برتانیا څخه د خپلواکۍ نه نوې مکلیزه نه یوازې په کابل کې ولمانځل شو بلکې د هیواد په ختیز ننګرهار لغمان خوست پکتیا هلمند بلخ او ګڼو نورو ولایتونو کې د عامو ولسی خلکو حکومتي چارواکو لخوا جشنونه او ملي اتنونه وشول او له هیواد سره د مینې پاللو په هدف خارونه لار یو کوڅې په درې رنګي بیرغونو پوښل شوي وو د قبایلو سرتسري شورا مشر زرجان شینواري له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویلي د افغانستان د خپلواکۍ په ترلاسه کیدو کې له وزیرستان څخه تر باجوړه پوری قبایلو د نورو افغانانو ترڅنګ مهم رول تر سره کړی خو روانو جګړو او نامنیو قبایل له ټولو انساني حقوقو څخه به برخي کړی دی
د قبایلو د وزیرستان روانه سات تر باجوړه پوری موږ ټولو قبایلو د افغانستان د خپلواکۍ په برخه کې زموږ پلانونو لیکونو مکمله برخه اخیسته وه او چې کوم دی هغه د افغانستان خپل جان جدا نه غاڼه د خپل ازادي ګڼله یعنی بدبختانه قبایل بیخي د پامه غورځول شوي زه تاسو ته یو مثال په توګه باندې وایم پاکستان قبایلو ته په پارلیمان کې په سنا کې برخه ورکړې دلته بدبختانه افغانستان حکومت په نه په ولسي جرګه کې او نه په مشرانو په جرګه کې نیو نمایندګي په اصلاح ورکړې هندوان هم زموږ افغانان هندوان دي ولې هغوی ته په اولاده توګه باندې چې کوم دی برخه ورکول کېږي ولې زموږ قبایل بیخي د پامه غورځول شوي دي
د یادونی ورده چې له نن څخه 99 کال وړاندې د امیر غزی امان الله خان په مشرۍ د بشمیره قربانیو په پیل کې د اگست میاشتې په 19 نیټه په کال 1999 میلادي کال کې له برتانیا څخه د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه او د ازادۍ له دې ورځې هر کال په افغانستان او له هیواده بهر د نړۍ او د سیمې په هیوادونو کې د میشتو افغانانو لخوا منزل کیږي حکمل صدات امریکا غږ ډیوه ریډیو افغانستان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته دا www.voadiwanews.com هېر نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو قدر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت زموږ خبريال داوود جبارخیل په پېښور او شاوخوا برخو کې له هغه ځوانانو سره خبرې کړې دي چې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې مراسم یې جوړ کړیو. د حال تاسو ته هم داوود جبارخیل وړاندې کوي.
یوش میر افغانی ځوانان د پیستری چوک پل ته راټول شوي وو او دغلته یې اتڼونه ګډاګانې کولې. نن ماښام هم ځوانان راټولیږي او پروګرامونه کوي دغه ورځ مانځي. په دې هکله موږ د یو شمېر افغاني ځوانانو سره خبرې اترې کړې. راځئ چې په شریکه یې سره واورو. کوم دره توې چې چمچي ونې دی د افغانستان جنډه ودرولې ده څه لپاره؟
دا بس شوق هم دی ورسره او بل دا چې خپل ملک جنډه ده، ازادي ورځ ده.
ازادي مانځي که نه؟
ولې نه ولې نه.
کله؟
نن پرونه ما راوتي وو انشاء الله.
آزادی منزل کی
خپل وطن پرونش پتلے بس خخوان دیو کو ماشاء اللہ خصی زبردست اٹن او پروګرامونو فیسټری پول کې او خو بس دا او خپل وطن وین اور بیا ډیر خخوان کول.
لکه نن دار ټولې سي نن بیا چې پروګرام لري
کو لانن بس دا ما خامونځونه چوش بس پروګرام ته وزو تر 12 بجې شپې پورې. ځکه چې 12 بجې شپې نه بعد بیا تاریخ اوړي نسګس نور بیا به زینور نن به اخري ورځ زمون
ډیر خسته خوان دی او کو خپل ملک زمون لکه امن نشته اکدما کې دلته ډیر خسته خوان دی او کو دی پول باندې ډډاګان ارسو شو نن مازیګر او شپه لکه دواړه انجوای کو ډیر خسته
لکه نشو به پروگرام کوی
او
لکه ډیر راغلی وکړه
ډیر زیات راغلی لکه لګن ډیر زیات
درته شي دا جنډیم د کم جنا راوړې
پاله نیم د پاکستان کېم جوړ کړې خیاتان وبانه کنه نیمم جلال آباد نه راوړې کنه
نن د افغانستان ازادۍ نه نوې ما کلی زل منزل کیږي دغه تاسو پاکستان کې منځي نه منځي
دا چې موږ په پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تیرو د دې معنی بدانه وی چې موږ سره د خپل وطن اغمینا محبت هغه پلارنۍ ټاټوبۍ زمونږ له هیره وتی وي. بالخصوص زمونږ هغې سره ډېره زیاته مینه ده او د هغه مینې په ارتباط باندې دا چې زمونږ د هیواد زمونږ د پلار او مور حیثیت لري او هغه هر قسم خوشحالۍ کې مونږ د خپلو هیوادوالو سره پوره پوره شریک
چرته بېګا خو ځینې خلک راوتي وو پل له پاسه شمونه یې کول خوشحالیانې کولې تاسو یې څنګه لمانځئ؟
منزل یوازې دې ته نه وي چې یو سړی دې بازار ته ووځي او شور دې جوړ المنزل په ډیرو طریقو سره کیږي چې تر کومه ستا وس په هغه شکل او انداز کې به ته دغه خوشحالي خپل هیوادوالو سره لمانځئ.
داود جبارخیل، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ. فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیوا دا اوچا خپل یو رپورټ کې وایي چې افغانستان د امدادي ادارو د پاره په نړۍ کې دریم داسې ملک جوړ شوی دی، په دریم نمبر باندې داسې ملک جوړ شوی دی چېرته چې امدادي ادارو ته کار کول ډیر زیات ګران شوی دی. تفصیلي رپورټ په فواد لامی راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت نن د اتوار په ورځ په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د جنوبي سودان او شام سره یو ځای د مرستې رسونې کارکوونکو په وړاندې د ډیرو زیاتو ګواښونو له پلوه د نړۍ د دریو خطرناکو هیوادونو په ډله کې دی. اوچا وایي په افغانستان کې د مخامخ او قضیې تاوتریخوالي په پایله کې مخ په زیاتېدونکي ډول روغتیایی کارکونکو او روغتیایی مرکزونه تر برید لاندې راغلي دي. دا اداره وایي ډاکټران، نرسان، قابلې او نور روغتیایی کارکونکو ځورول شوي، په توقيف کې ساتل شوي، تختول شوي او تر ټولو بد او پیښو کې وژل شوي دي. او چا زیاتوي چې په تیر 2019 میلادي کال کې وسلوالو ډلو په افغانستان کې 140 روغتیایی مرکزونه وتړل چې له امله یې 2 میلیونه وګړي د روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شول، چې دا د اندېښنې وړ وضعیت په 2018 کال کې هم دوام موندلی دی. د اوچا د بیان له مخې د روان میلادي کال د جولای او اګست په میاشتو کې په زابل کې د روغتیایي مرکزونو د بندیدونو د مخامخ اغیزو په پایله کې 300,000 وګړي د لنډ مودې لپاره د روغتیایي خدمتونو څخه محروم شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا زیاتوي چې جګړو په دوامداره توګه پر خلکو او د مرستې رسونې پر کارکوونکو خورا ناوړې اغیزې پرېښي دي. اوچا همداراز وایي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په جګړو کې 1,602 ملکي وګړي وژل شوي، چې په تیره یوه لسیزه کې د وژل شویو ملکیانو تر ټولو لوړ شمیر څرګندوي. اوچا زیاتوي په روان کال کې له 130 څخه پر زیاتو ښوونځیو بریدونه شوي او 2 روغتیایي مرکزونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د مرسته رسونې د کارکوونکو پر وړاندې په پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی. 23 مرسته رسونې کارکوونکي وژل شوي، 8 ژوبل شوي او 4 نور تښتول شوي دي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر رئیس توبی لنزر په دغه بیان کې ویلي چې جګړه خپل قواعد لري. هر ځل چې دا قواعد ماتیږي، د نجونو، هلکانو، ښځو او سړو کړاوونه هم ورسره زیاتیږي. ښاغلی لنزر په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتي چې د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس دې خپلو مسؤلیتونو ته پابند پاتې شي. هغه ویلي دا د ملکیانو او ملکي زیربناوو لکه روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو هدف نه ګرځولو په معنا دي. په افغانستان کې د اوچا دغه مشر زیاته کړې چې د ټولو خواوو مشان هغو سیمو کې چې خلک مرستو ته اړتیا لري، هغوی دغه سیمو ته د مرستې رسونې کارکوونکو لاسرسی او خوندیتوب د برابرولو په برخه کې حساب ورکوونکي دي. ملګري ملتونو په 2003 کال د اګست پر 19 د عراق په مرکز د بغداد په ښار کې پر کانال هوټل باندې د یو تروریستي بریدو وروسته چې په پایله کې عراق لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په ګډون 22 تنه ووژل شول. د 2008 کال راهیسې هر کال دا ورځ د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس آف امریکا ډیوا ده. او اوس همزو د افغانستان لوري ته، چې د افغانستان په فاریاب ولایت کې ځایي چارواکي وایي چې د بلچراغ ولسوالۍ طالب وسلوالۍ نیولې ده. د دوی په وینا دغه ولسوالۍ له تیرو 3 ورځو راهیسې د طالبانو تر بریدونو لاندې وه. محمد اکرام نور تفصیل د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان د فاریاب گورنر نقیب الله فائق ویلی د طالبانو سره د سورزو سخت جګړې وروسته د بلچراغ ولسوالی د خلیپ ورزنه وخته طالبانو په خپل کنټرول کې اخستی، ځکه چې د نومول په بنا افغان ځواکونو ته نور کومک اون رسیدو. د فاریاب ایالت د ولسوالی طالبانو په داسې وخت نیولې چې افغانستان کې خلک د خپلواکۍ یو کم سلمه کلی ځنمانځي. د ایالتي شورا دوه غړو ویلي حکومتي ځواکونه طالبانو ته تسلیم شي، خو د تسلیمېدو په اړه یې بیلابیل درځونه ورکړي. د ایالتي شورا غړي عبدالاحد البیک ویلي د طالبانو لخوا د میاشتو راهیسې ګیري او د فاریاب سرخار نه د حکومتي ځواکونو لخوا څه قسم مرستو نه ملاوېدو له کبله پولیس چارواکي پوځیان او حکومتي عمله طالبانو ته تسلیم شوي. د شورا یو بلغلی آق محمد نوري ویلي چې د پوځي بټالین په شا کې دورستو د قبایلي مشرانو د درمګړتو پس شپېته پولیس چارواکو طالبانو ته وسله غورځولي. د دې وړاندې روانه میاشت طالب وسلوالو په فاریاب ایالت کې یو افغان پوځي مرکز د حملې وروستو قبضه کړو. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویلي طالبانو د اگست په 14 نیټه د یاغیانو سره د انخت وروستو په غورماچ ولسوالۍ کې د یو پوځي مرکز کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی. په دغه انخته کې 19 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او 19 نور ژوبل شوي. ځینې میډیایي رپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو په دغه انخته کې په لسګونو افغان ځواکونه نیولي. په کال 2014 کې د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د وبتو وروستو کابل کې د غربي هیوادونو په مرسته حکومت د طالبانو او نورو تندربه ډلو پر ضد د ملک په بیلابیلو ځایونو کې دا وخت په جنگ کې بوخت دی. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د اگست په 13 نیټه په یو خبر کلی بیان کې د امریکای سره نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره غږ کړی. د طالبانو مشر دغه بیان په داسې وخت راغلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په تیرو وختونو کې څو ځله په طالبانو باندې غږ کړی چې د ملک امنیت او ثبات لپاره د جګړو نه لاس واخلي او د حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کښېني. اخوا امریکایي ځواکونو نن په یو بیان کې ویلي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی مشاوراتي بریګیډ یو پوځي د خالی پورس د پوځ دننه په یو حمله کې وژل شوی. کابل کې د امریکایي پوځ ویان لیفټننت کرنل مارټن اوډانل ویلي پوځي جوزف میسیل د اورزګان ایالت په ترینکوټ هوایي مرکز کې په ډزو وشته شوی. اوډانل ویلي په حمله کې دوه نور امریکایي پوځیان ژوبل شوي خو د زیاته کړي د هغوی حالت د خطرې نه بهر دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سارو د پابندۍ په معاملہ خبرې ترې په هیڅ نتیجه ونه رسیدي. د لوی اختر په موقع دوانو گاونډي ملکونو کې قربانۍ د پاره د سارو غوښتنې زیاتې شوې. پاکستانی تاجران غواړي واړه ساروي د افغانستان نه راوغواړي او افغان تاجران په بدل کې لوی ساروي د پاکستان ناغستل غواړي. ابراهیم شینواری په تفصیلي رپورت تیار کړی.
د تیر زیارت پورس په تورحم کې د افغاني ګمرک چارواکو له اړخه پاکستان ته په قانوني توګه د قربانۍ سارو راوړلو باندې بندیز لګولو نه پس پرون یونی د اتوار په مازیګر او نن سهار د ځایي سوداګرانو او کسابانو څلور کسیز هیئت په تورحم کې د افغاني ګمرک چارواکو سره د دغه بندیز ختمولو په اړه اوږدې خبرې اترې وکړې. خو په دغه لړ کې ډیوه رادیو ته ترلاسه شو آخري معلوماتو له مخه افغاني چارواکو د خپل اړخه بندیز ختمول د پاکستان لخوا افغانستان ته د لوی سارو وړلو اجازه سره مشروطه کړي. د معلوماتو له مخه افغاني د ګمرک چارواکو په دغه څلور کسیز هیئت واضح کړي چې تر څو پاکستان تورحم د لیارې په لوی سړک لغټو سارو افغانستان ته په قانوني توګه د وړلو اجازه ورنکړي تر هغه به هغوی هم خپل واړه ساروي چې زیاتره پکې ګډان یا پسونه شامل دي پاکستان ته د وړلو اجازه ورنکړي. پلنډي کوتل کې د نری وخی وکاساب اسلامیار د پرون مازوګر او نن ورځې شو خبرو تر په حق له وایس اف امریکا ډیوه ته وویل
د افغانستان له اړخه لګولې شوې بندیز له وجې زائد سارو سوداګرانو په خپلو مالی زیانونو قابو راوستلو او د ځایي منډۍ ضرورت تر سره کولو په غرض افغانستان د ګډوکو او بازار زخاخیلو علاقې د لیارې په غیر قانوني توګه د قربانۍ ساروي راوړل شروع کړي. د سارو دغه سوداګرانو په وینا د تورخم په پوله دغه سارو په ناګهانی توګه راایساري دوه له وجې ګڼ شمېر دغه ساروي د ګرمۍ او تندې له وجې مړه شول او اوس دوی مجبور دي چې د لوی اختر د قربانۍ ضرورت تر سره کولو او خپل ځان د نورو مالی زیانونو نه بچ کولو لپاره هغوی د بارزه زخخیل اوږدې لارې ته غاړه کېښوده. د سارو دغه بېپاران یي چې د سمګلینګ یا غیر قانوني کاروبار سره سم دوی ته د افغانستان نه بازار زخخیلو د لارې تلنډي کوتل مزل یا سفر هم څو چنده اوږد شوی او ورسره د هغوی مصرفونه هم اضافه شوي. په بازار زخخیلو کې د یو واړه ساروی په سر ته دغه تاجرانو نه یو زر پاکستانی کلدارې اخیستی شي. په لنډي کوتل کې د ځایي اوسیدونکو په وینا د افغانستان له اړخه لګول شوي بندیز او اوس د دغې سارو په غیر قانوني توګه راړلو سره په ځایي منډۍ کې د سارو بیې هم اضافه شوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا ډیو د تقریبا شل لک مسلمانانو نن په سعودي عرب کې د سکال حج مناسک شروع کړی دي. تفصیلی ریپورت وایس اف امریکا په ریپورت کې عدنان رشید ناورو.
د شل لک نه زیات مسلمانان نن د اتوار په ورځ د حج مناسک ادا کولو لپاره مینا ته رسیدلی دي چې پکې خواوشا یو لک 15,000 حجانو تعلق د پاکستان سره دی. نن د اتوار په سحر د مون نروسته حاجیان په احرام کې د مینا په لور روان شوي. دغه 8 کیلومتر اوږد سفر اکثره حاجیان په گاډو کې کوي. حاجیان به نن شپه په مینا کې په ډاګ میدان کې کوي او سبا د ګل پورس به وقوفي عرفه لپاره روانيږي. په داسې حال کې چې سعودي عرب د لوی اقتصادي او سماجي بدلون نتیریږي، خو د شپږ ورځو مناسک لپاره یې لوی انتظامات کړي دي. هر کال په لکونو مسلمانان د حج او عمرې په غرض سعودي عرب ته ځي، کوم چې د ترانسپورت، هوټل او گیفتونو په مد کې پیسې خرچ کوي او دغه د سعودي عرب اقتصاد ته په بلیونونو ډالر فایده ورکوي. د داخله چارو وزارت ویان رایټر خبری ایجنسی ته ویلي د حج په موقع د امنیت څخه خطر نشته دی، خو د سی سی ټی وی کیمرو د لارې د حج څارنه روانه ده او بل اړخ ته د امنیت په غرض په زرګونو عسکر هم پر ځای کړی شوي دي. یاد دیوی چې په کال 2015 کې د غنې ګونې او د ټیل لوجه یو شمیر حجانو ژوند لاس ور کړی وو، کوم چې د حج په تاریخ کې د ټولو نه لوی بده پیخه ګڼل کیږي. د خبری رپورټونو تر مخه په دغه پیخه کې 2000 پورې حجان مړ شوي وو، خو د سعودي حکومت وایي په دغه پیخه کې 950 حجان مړ شوي او د 900 نه زیات زخمیان شوي وو. دغه پیخې وروسته سعودي حکومت د الکترانیک یا سمارټ نومې بنګړي متعارف کړي چې پکې جی پی ایس ټیکنالوژي نصب ده. دغه بنګړي کې یو خوا حجیانو ته لارښودنه کوي، نو بل اړخ ته پکې د حجیانو معلومات هم وي چې د بدې پیخې په صورت کې د هغوی پیژندګلو کې اسانی پیدا کوي. د سعودي حکومت اراده لري چې د کال 2000 پورې د 1.5 کروڑ او کال 2030 پورې د 3 کروڑ مسلمانانو ته په یو وخت د حج اسانتیاوي پیدا کړي.
دا د وایس اف امریکا دیو د کډر منوریدونکو په داسې حال چې یو خواته د اختر لپاره څاروي ګرانسوي دي، خو راپورونه وایي چې چرګان بیا هم په عین وخت کې ارزانه سوي دي. ملک وکاس هم د غرنګ د چرګانو یو مارکیټ ته ورغلی، یو رپورټ برابر کړی او دوی ته تاسو پام راګرځو.
په داسې حال کې چې د غوښې اختر ته ورځې لنډیږي، نو ورسره په بازار کې د قصابانو دوکانونه هم بندیږي، خو د چرګانو روزګار ورسره ډیر ګټور د قصاب دپاره او ارزانه غوښه د ګاک دپاره ښه ملاویږي. د چرګ یو کیلو بیه چې نن د 225 نه 100 روپو ته راپریوتې ده، عوام په خوشحالۍ د یو چرګ په ځای 2-3 چرګان کور ته وړي. د چرګانو قصاب حبیب الرحمن وایي کله نه چې دا چرګ وخه ارزانه شوی دا مالیه په تیزه بدلیږي او پرواز کې د دکان نه زر روزګاریږي.
دی وخت کې 2 کیلو چرګ چې کم دینو په 200 روپے دی، 2.5 کیلو چرګ چې کم دینو په 250 دی او 3 کیلو چرګ چې کم دینو په 300 روپے دی. چونکه زما غریب عوام رونه چې کم دینو راضی مخ کې چې درې منه خرڅې ده، نو اوس چونکه چې کم دینو 15 منه مال خرڅیږي او په وخت باندې منګزو کوردا.
ګاک محمد خان وای چې نن یې لس چرګان واغشتل چې اختر کې د غټې غوښې زړه موړ شي نو چرګان بخوري.
اختر روز شپې د چرګان هم لکه مده قصابان غوخې د کړې دي نو دې وجې نه اوس موږ راغلي وو چرګان اخلو یو غو هم بازار کې نشته او څه مطلب دا اوس استعمالو او بیا اختر کې بعضې خلک داسې چې غوښې ډېرې خوړلي نو چرګ ذایقه پکې هم ګوري یو نو دغې لپاره ما د یو لس چرګان آرډر ورکړی دی اخلمه.
بل یو لاروي ګاک آصف وی چې په روژه کې تې قصابانو سرمن اوښ کې ده اوس د دوی خپل چرګان سنبال کی.
بس قربانی ته دوه درې ورځې پاتې دي ما ته وګوره او پارمونو والا را کوشش کوي چې موږ د تاوان نه ځان بچ کړو خپل مال وباسو. صحیح ده موږ غریبانو خلکو نه همدغه پیسې واپس وسولی نو ضرورت سره چې چرګوړو ولې کور ته پې ټینډې ولې نورو غوښه اختر را روان دی ما ته وګوره دوه درې په غوښه هر چا کره ښه ډېرې وي چرګان د بازان سره اچار دی ته واچي او ځان سره ریکېږي.
د قربانی اختر کې غوښې چې هر څومره ډېرې شي عوام د چرګ غوښې ته لیواله وي غواړي که څه هم وي د چرګ غوښه به پکې وي. ملک وقاص خان وایس آف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.